په کابل کې د وسلوالو طالبانو د نننی برید د مړو شمیر 95 تنو ته پورته شوی او همدارنګا د ټپیانو شمیر هم له 150 اوښتی دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت ویل له پاکستان نه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. او د سوریې د اپوزیسیون عمده ډلوي د روسیې په ملاتړ به په سوچي ښار کې د سولې په غونډه کې برخه واخلي. دوستانو ستړي مشهي د ازادي رادیو په دې ماخمنې نیم ساعته خبري مجله کې درته هرکلی وایو. په دې خبري مجله کې د کابل نننۍ خونړۍ حمله زموږ د ټولو ریپورټونو په سر کې ده، خو په لاره خبرونه کوو. فریبا ظاهر د افغانستان سیمه او نړۍ خبرونه دروري.
په کابل کې د نننۍ برید د تلفاتو شمیر لوړ شوی دی. د افغانستان ولسمشر مړی د کابل نننۍ 14 په کلکه غندلې ده. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید د شمالي کوریا د اټومي وسلې په اړه هدف منحرف نسي. د خبرونو تفصیل د افغانستان د امیر روغتیا وزارت ویاند وحید مجروح وایي چې د کابل په نننۍ برید کې لږ تر لږه 95 تنه وژل شوي دي او شاوخوا 1,850 نور ټپیان شوي دي. په همدې حال کې د کورنیو چارو وزارت مرستیال ویاند نصرت رحیمي نن په کابل کې خبري غونډې ته د کابل د نننۍ پیښې په اړه معلومات ورکړل او ویل چې پیښه د یوه امبولانس څخه په استفاده شوې ده. دوی وایي د دې پیښې په تړاو 4 تنه نیول شوي دي.
پولیس دغه انتحاري تشخیص کوي او مخکې له دې چې پولیس پرې ډزې وکړي له منځه یې ویسي. په همدغې ځای کې ځان ته چاودنه ورکوي چې له بده مرغه دومره تلفات کېږي. څلور تنه هغه کسان چې دقیق همدغه انتحاري دغه ځای ته رسولی وه، همکاري ورسره کړې وه. دا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کېږي چې اوس د امنیتي ځواکونو سره د تحقیقات روان دي.
وسلوالو طالبانو د دې خونړي برید مسؤلیت منلی دی. د عامې روغتیا وزارت مسؤلین وایي چې د قربانیانو ډیره برخه ملکي وګړي دي چې ښځې او ماشومان هم پکې شامل دي. دوی وایي د یو شمېر ټپیانو روغتیایي وضعیت نازک دی او کېدای سي د تلفاتو شمېره نور هم لوړ سي. په دې سیمه کې ډېر دولتي ودانۍ او بهرنۍ ادارې موقعیت لري. د دې پیښې په اړه نور په همدې خبرې مجله کې هم اوریدلی سي. د افغانستان ولسمشر مانی د کابل نننۍ 14 په کلکه وغندله. ل ارګ څخه په ویلامه کې د ولسمشر اشرف غنی له قوله ویل سوی چې وایي د افغانستان دښمنان باید پوه سي چې په اوسنۍ تپلسوي جګړه کې بایلون کړي. د افغان حکومت اجرایه رئیس عبدالله پر خپل ټویټر پاڼه د دې پیښې په اړه خوشیني ښودلې او له افغانانو یې غوښتي چې سره یو موټی سیاو د هیواد د دښمنانو پر وړاندې ودرېږي. د افغانستان د ملي امنیت سلاکار محمد حنیف اتمر په خپل ټویټر پاڼه دا پیښه غندلې او د قربانیانو له کورنیو سره یې خواخوږي ښودلې ده. دغه راز په کابل او ملګرو ملتونو کې د امریکا په خوانی سفیر زلمی خلیلزاد له ازادي راډیو سره په خبرو کې د دې پیښې په اړه وویل:
نظریات مختلف است که هر چی فشارهای نظامی در بالای
طالبا و دوی نظریات مختلف دي. هر څومره چې پر طالبانو او نورو تروریستي ډلو پوځي فشارونه ډیریږي او هغه د جګړو په ډګرونو کې وژل کیږي، نو یو شمېر داسې خبرګون شي چې له افغان حکومت او نړیوال متحدینو سره د سولې حل لار عمومي، خو یو شمېر د نن په څیر وحشیانه حمله باندې لاس پورې کوي. په کابل کې د امریکا سفیر جان باس په ویلامه کې د کابل د نننۍ خونړۍ پیښې د قربانیانو کورنیو سره خواخوږي ښودلې او زیاتوي چې هیواد یې د افغان حکومت او افغانانو سره ولاړ دی او د سوله ییز افغانستان لپاره به کار وکړي. دغه راز د بریتانیا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي اسیا د څانګې مسؤول بوریس جانسن پر ټویټر پاڼه لیکلې چې د کابل د نن برید ټکان ورکړی او وایي افغانان د سولې مستحق دي. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنیدونکو چارو وزارت وایي له پاکستان څخه د افغان کډوالو د احتمالي راستنیدو لپاره په یو بیړني پلان کار کوي. دغه وزارت مطبوعاتي سلاکار حافظ احمد میاخیل نن ازادي رادیو ته وویل چې په پاکستان کې د افغان کډوالو د ستونزو د هواري په هدف له پاکستان سره په ډیپلوماټیکو اقداماتو او مذاکرو کار روان دی. په ورته وخت کې د افغانستان د ولسي جرګې غړي وایي چې له پاکستان نه د افغان کډوالو د بیرته راستنیدو لپاره د افغان حکومت چمتووالی کافي نه دی او باید په دې اړه ډیر کارونه ترسره شي. سمو جغلا زدی رادیو ری عراقي چارواکي وایي امریکایي پوځي الوتکې په تېروتنې سره د دغه هېواد په لویدیځ ولایت الانبار کې د قبایلي ملیشو او ملکي وګړو پر یوې غونډې برید کړی او لږ تر لږه 8 تنه یې وژلي دي. سیمه ییز چارواکي وایي لږ تر لږه 11 نور په دې پېښه کې ټپیان سوي. دغه پېښه نن سوې ده. دا چارواکي زیاتوي چې په وژل شوو کې امنیتي پرسونل او ملکیان دواړه شامل دي. اسوشیټډ پرس خبري اژانس د دوو عراقي پوځي افسرانو له قوله ویلي چې د امریکایي ځواکونو فکر کوي چې هلته یاغیان راټول شوي دي. دوه افسرانو د نوم نشودلو په شرط رسنیو ته دا خبره وکړه. د عراق پوځ د دې پېښې په اړه د تحقیقاتو امر کړی دی. او د امریکا دفاع وزیر جیم ماتیس وایي د شمالي او جنوبي کوریا ترمنځ د اولمپیک په برخه کې همکاري باید نړیواله ټولنه د شمالي کوریا د اټومي وسلې د لمنځه وړلو له هدف څخه روانه ګرځوي. جیم ماتیس نن ویلي چې دوی د سیول او پیونګیانګ ترمنځ خبرو هرکلی کوي، خو زیاتوي چې پر شمالي کوریا به د اټومي وسلې په اړه ډیپلوماتیک فشارونه دوام ولري، او زیاتوي چې د دغه هیواد مشر کیم یونګ اون باید پوه سي چې اټومي پروګرام او توغندې یې د منلو نه دي. د خبرونو پای.
دوستانو تاسو موږ غږ له ازادي رادیو نه اوري وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو موضوعات لرو. دوستانو په کابل کې په جمهوریت روغتون کې نن یو درنه چاودنه شوې ده چې د ورستیو شمیرو لمخې تر 15 زیات کسان پکې وژل شوي او تر 130 زیات پکې ټپیان دي. په اړه به د چارواکو تازه څرګندونې درته وړاندې کو. زموږ یو همکار روغتونونو ته تللی او هلته یې د روغتون کې د ټپیانو سره خبرې کړې دي. د ټپیانو له وصیت به مو هم خبر کو. په دې چې په کابل کې ولې پرله پسې دا ډول حملې کیږي او امنیتي ځواکونه یې څنګه په مخنیوي کې پاتې راغلي دي، طالبان له دا ډول حملو څه غواړي، په دې موضوع باندې د سیاسي چارو له کارپو محمد اګل مجاهد سره غږیږو. زموږ یو بل خبریال تمیم مخګر په سیمه کې دی، له هغه به د سیمې د تازه وضعیت په اړه واورو. کال د دې پیښې نه وخت پاتې شو. د افغانستان په اړه ځینې نور رپورټونه هم درته خبرو. دوستانو ستړي مو شي. کابل نن د یوې خونړۍ چاودنې شاهد و. وروستۍ شمېرې ښیي چې لږ تر لږه 15 کسان په دغه نننۍ چاودنه کې وژل شوي دي. دا چې دقیقا چاودنه چیرې شوې ده، د تلفاتو وروستۍ شمېرې څه دي، او د کورنیو چارو وزارت او همدارنګه د عامې روغتیا وزارت څه وروستۍ جزئیات لري، زموږ خبریال واصل وصال هغه خبري غونډې ته ورغلی و چې پکې د افغانستان د کورنیو چارو د وزارت ویاندوی او همدارنګه د افغانستان د روغتیا د وزارت ویاندویانو د نننۍ پیښې په اړه څرګندونې کړې. همدارنګه له دې وروستۍ نور معلومات هم راټول کړي. همدا اوس سره د کابل نه په تماس کې دی وصال صاحب. خبرونې ته ستړی مشي، له تا نه به واورو چې تازه جزئیات په ځانګړې توګه د تلفاتو د شمیر په اړه څه دي.
ډیره مننه انصف، تاسو ته سلام. ټول اوریدونکو ته سلام وړاندې کوم. بالکل لکه څنګه چې تاسو ویلې، هر شیبه د مرګ شوبلې په شمیر کې بدلون تغیر راځي. هغه شیبه چې د کورنیو چارو وزارت او د عامې روغتیا وزارت لخوا کوم کانفرنس و، هلته 13 تنه وښودل شول وژل شوي او 135 ټپیان. خو څو شېبې وړاندې هم چې د عامې روغتیا وزارت له ویان سره خبرې وکړې، هغه بیا وویل چې د وژل شوو شمیر 15 ته رسېدلی دی او د ټپیانو شمیر هم 135 دی. یعنی هر شیبه د مرګ شوبلې په کچه کې بدلون لیدل کیږي. وروستۍ ارقام هم دا دي چې 95 کسان تر دې مهاله پورې وژل شوي، 135 تنه نور هم ټپیان دي. او د عامې روغتیا وزارت ویان وحید مجرو ازادي رادیو ته وویل چې د دغه پیښې زیاتره قربانیان ولسی وګړي دي، خو په وژل شوو او ټپیانو کې امنیتي کسان هم شامل دي.
در حادثه خونین امروز بر اساس آمار که نزد وزارت اعدام موجود است، تا کنون 95 تن شهید شده و 158 تن دیگر یابسته زخم برداشته. آمار در حال تغییر هست و امکان افزایش و کاهش در میان ارقام تفکیکی وجود دارد.
وصال سب فلسطین د کورونی
وصال سب ما وختم چې دا وایم او دا درنو پختم چې دی پیخي د څنګهوالی پاړه کم جزئیات شته څنګه عمل شوی دا چیرته شوی دا او دقیقا دی پیخي د سیمه پاړه ویل کیږي چې صدارت څلور لاري ویل کیږي دا وس ویل کیږي چې د نن دی روختون دی جمهوریت د روختون پنګړ کې شوی په دې اړه راکراته وای
بله ډیره زیاته مننه همدا خبره مې کوله د افغانستان کورنیو چارو وزارت مرستیال ویان نصرت رحیمی وویل چې دغه برید د یو امبولانس په وسیله ترسره شوی دی ښاغلی رحیمی وایي دغه امبولانس د جمهوریت روغتون لانګړ نه حرکت کړی و اولته د جمهوریت روغتون په پارکینګ کې دغه امبولانس ولاړو لاغه ځای حرکت وکړ کله چې د پولیسو لخوا دغه امبولانس وپیژندل شو نو ځانمرګي کس له روغتون نه بهر د صدارت سرلاري او د کورنیو چارو وزارت ته کوم سره غځېدلی دی دغه تزانته 14 ورکړې ده خده چې د خبرې وورو
پولیس دغه انتحاری تشخیص کوي او مخکې لدې چې پولیس پرې ډزې وکړي لمنځه ویسي په همدغه ځای کې چې د مرخاب کوڅې خوله هم ده په همدې ځای کې تزانته 14 ورکړي چې له بده مرغه دونه تلفات کیږي څلور تنه هغه کسان چې دقیق همدغه انتحاری دغه ځای ته رسولی وه همکاري ورسره کړې وه دا د امنیتي ځواکونو لخوا نیول کیږي چې اوس د امنیتي ځواکونو سره دی امنیتي نهادو سره دی او دوی نه تحقیقات په بشپړه توګه روان دي او
بله ښاغلی رحیمی وایي دغه څلور کسان چې نیول شوي د هغوی په اړه خو معلومات دقیق وړاندې نه کړل خو ویل چې دغه کسانو ورسره همکاري کړې وه او دوی ورڅخه څېړنې پیل کړې دي چې وروسته به جزئیات رسنیو سره شریک شي خو دا چې د دغه برید هدف څه و په دې اړه هم د کورنیو چارو وزارت لا څه نه دي ویلي وسلوالو طالبانو د یاد برید مسؤلیت په غاړه اخیستی دی او د وسلوالو طالبانو ویان ذبیح الله مجاهد رسنیو ته په یو لیږل شوي برېښنالیک کې ویلي چې دغه برید د دوی له لورې ترسره شوی دی مجاهد یې دا کړی چې په یاد برید کې لزګونه پولیس وژل شوی دی بلخوا بیا ولسمشری مانی دغه برید غندلې ویلي دي چې د افغانستان دښمنان باید پوه شي چې دوی په تحمیلي جګړه کې بایلون کړي بل انسه
ډیره زیاته مننه واصل وصال لتا سنا پر روانو خبرونو کې بل نور همکارانو تاسو سره بیا خبرې کوو زموږ بل همکار په کابل کې شاه محمود شینوارې روختونونو ته ورغلې دی او هلته یو شمیر ټپیان لنجدي کتلې دي شینوارې سبب هم دا اوس د کابل په سټوډیو کې را سره دی شمه مود شینوارې تاسو خو د واصل وصال معلومات واوریدل تاسو په دې باندې څه ورزیاته وي او همدارنګه روختون ته تللی وي دا راته د ټپیانو په اړه راته ووایي چې ټپیان په څه وضعیت کې دي او څه ویل
مننه صاحب وصال صاحب د نننی پیخي د تلفات او ارقام وړاندې کړل کله چې دغه حادثه وشو لورسته منګه ایمرجنسی روغتون ته لاړو دلته د خلکو غنګونه ډیره زیات او اکثره هغه کسان چې د هغوی خپل خپلوان په دې پیخه کې قرباني شوی دي د هغوی خپلوان او نږدې دوستان نغلی وو که څه هم امنیتي ځواکونو دغه سیمه تړلې و تاګ راته اجازه نه ورکوله خو بیا هم د خلکو غنګونه ډیره زیات و موږ هڅه وکړه چې داخل ورشو تر دغه زخمیان لنګدین او ګورو خوده چې شفخانه کې زخمیان ډیر زیات وو رسنوی ته هم اجازه ورنکړل د کابل ښار ډیر لرو سیمو څخه خلک ځوانان راغلي وو چې هغه زخمیان ته وینه ورکي چې ټول تاسو سره چې مونږ خبرې وکړلې اکثره د ارزان قیمت او د کابل ښار د ډیر لرو ساحونه راغلي وو روسي بیا د وزیر محمد اکبر خان شفخانه ته ورغلو هلته یو څو تنه زخمیان سره هم خبرې وکړلې د هغه د خانی د ډاکټرانو د معلوماتو لمخې دوی ته په ټوله کې څلور دیش زخمیان ورول شي وو چې ځینې زخمیان چې هغه ټپونه برسیرنو تداوی شو رسخت شوی دی 1420 دی دا نن دوه تنو سره چې مونږه کې دلیو خبرې په شریک وارو
موږ ورته دونه خورده دیم د سر کمپیوټر شته د کوټ میکده کله چې یو ګرام څه په دې کمپیوټر کې دغه نه پوهیږي کله چې څه سره مفتی کوډر تخته و چیزایی تیر خوک شد او در پیشت دفتر ما چی شد همینطوری اصولی سرک است تا پولی سرک اک دیوال است بود دفتر ما نزدیک سرک بود دیگه با نفهمیدیم که چه قسم شد دیگه از رفیقای ما ما در بچه ها کشیدیم وزیر خوک وزیر آینا وزیر دسته سه چهار جایی میده شده بود سه چهار جایی میده شده بود
دیگه همکارم زخمی شده؟
او دمشوبی ما زیاد نفر زخمی شده بود
اسم ما بشیر از باشنده اصلی ولایت کابل از زاهد زایشگاه پیاده حرکت کردم به طرف چارایی صدارت نمی وقت یک دفعه صدای بسیار اگر انفجار بلند گفتن که امبولانس از همون جفتیدیم زخمی شدیم تعداد شهیده و زخمیان بسیار زیاد بود خودم و میاره تماما وجودم زخمی چره در وجودم است در پایم درستم تختی پشتم بغلم موگار است دیگه ما را به شفاخانه جمهوریت انتقال دادن است از بس که تعداد مریضا و زخمی زیاد بود دوباره ما را به شفاخانه وزیر اکبر خان انتقال دادن
ان سب یو چې لازم دی منګه هم په وزیر محمد اکبر خان شفخانه کې ولیدل د پیخي قربانیان اکثره یعنی زیاته برخه ملکی وګړي او عمال ته کاروبار خلکو چې دوی زینو دفترونه او اکثره دلته دکانونه لري په کاروبار باندې مصرف او ماشومان میرمنې هم پکې شامل دي
ډیر زیاته مننه کوو شمامود شنوارې له تاسو نه شمامود شنوارې و چې د یو شمیر ټپیانو خبرې را سره شریکې کړي او همدارنګه د خپل سترګو لیدلې وضعیت راته وې دوستانو موږ په روانو څو دقیقو کې په کابل کې له دوو نورو همکارانو سره مغږیږو تمیم اخګر په چرایي صدارت یا د صدارت په څلور لارې کې دی هغه به د سیمې نه تازه حال راکوي او همدارنګه حمید مومند د پیښې په اړه د افغان چارواکو او همدارنګه په کابل کې د بهرنیو ډیپلوماټانو عکس العملونه را سره شریکوي خو همدا اوس را سره د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه محمد اګل مجاهد د تلیفون په تماس کې دی مجاهد صاحب لومړی خو ډیره مننه کوو چې زموږ بلنه مو منله دا راته وایي چې په کابل کې دا یو له ډیرو خونړیو حملو نه ګڼل کیږي په تیره یوه اونۍ کې دا دویمه شدید حمله ده چې طالبان مسؤلیت پر غاړه اخلي او په کابل ښار کې کیږي تاسو فکر باندې د دې بریدونو د زیاتېدو او د داسې خونړي او مرګونی شکل او بڼې خپلولو علت څه شی دی
بسم الله الرحمن الرحیم سلام و عرض ادب لرم تاسو ته او تاسو درنو اوریدونکو ته ماخام مو په خیر د کابل په وخت کوم دا چې پیچلي عملیات چې دلته کیږي زه فکر نه کوم چې دا طالبان خو به مسؤلیت په غاړه اخلي مګر د دې شاته هغه قوي استخباراتي کړۍ دي چې دا عملیات سازماندي کوي ځکه کوم فشارونه چې نړیوالې ټولنې په پاکستان راوړي دي پاکستان غواړي چې دا خپل مشکلات بیرته افغانستان ته واړي او وایي چې ګوره موږ په دې کې اطلاف نه لرو مګر دا نه په خپل افغانستان کې دا عملیات راځي کیږي مګر د څېړنو په وخت کې چې څېړنې کیږي بل اخر معلومیږي چې دا د اخوا د ډیورنډ د کرښینا سازماندي سیوی او دا عملیات انجامیږي اول خو باید دا ووایم چې د افغانستان امنیتي ځواکونو کې کوم کشفي او استخباراتي بنسټونه چې دي دا د دوی ډېر ضعف ښکاره کوي
مجاهد صاحب ما غوښتل همدا درنه وپوښتم په عموما د داسې حملو په وخت کې چارواکي یوه نه یوازې په افغانستان کې بلکې په نورو سیمو کې هم ټینګار کوي چې دوی وایي چې د داسې حملو مخه نه نیول کیږي بیا د نړۍ ځینې بام نه ښارونه نمونه راوړي چې په پلاني ښار کې هم داسې یوه حمله وشوه تیر کال هلته وشوه او ګوند داسې خلکو ته ښیي او توجیه کوي چې دا ډول حملې د مخنیوي وړ نه دي د تاسو فکر باندې د افغانستان امنیتي استخباراتي ادارې ځینې کمزوري لري چې د هغې په رفع کولو سره دا ډول حملو مخه نیول کیدی شي
بدون د شک چې دوی دا خبره په نورو اچي ولی واقعیت خبره دا ده چې دا دوی خپل کمزورتیا ده په استخباراتي بخش کې په مجموع امنیتي ملي او د تروریزم سره د ترګري سره د مبارزې ریاست د استخباراتو ریاست او په ملي دفاع وزارت کې د کشف ریاست دا ټول ضعیف لاملونه دي چې دوی نشي کولی د دې عملو مخه ونیسي اساسا دا ده تر هغه وخت ته استخباراتي بخشونه د مونږ پیاوړي نشي او دا نه په دښمن کې نفوذ پیوان کې یو استخباراتي مسلک دی دیتا اګنتوري شبکې وای بعد مونږ حالت درنه په دښمن کې په غټو کچو بعد خپل کسان ولرو چې مونږ سره دا معلومات د مخیره شریک کی او دا په نطفه کې خونساسي دا یو واقعیت دی چې کوم حمله تیاریږي وخت د کابل ښار ته راغله تاسو نن ولیدئ چې پولیسو هغه موټر امبولانس موټر چې دا مواد کې زیات زو هغه ودر او بل اخر هغه ځان په انفجار ورکړي هغه ته عرض یا هدف دی اما بعد دا په هغه محل کې چې جوړیږي پلان کیږي هلته زیات زو خصوصي راپرینی خودل شي ځنه هغه ښارو ته را داخل شي دا
مجاهد صاحب
براتو بخ کمزورتیا کی
مجاهد صاحب دا راته وایي چې د تاسو فکر باندې دا اوس افغان حکومت دیننه یو لړ سیاسي کشمکشونو سره مخ دی د حکومت دیننه د والیانو د ارګ د دوی ترمنځ ځینې وختونه د شخړو او جنجالونو ریپورټونه دي د احزابو ترمنځ دي دغه د حکومت ترمنځ سیاسي ناندرې څومره د پیښو د زیاتېدو سبب کیدای شي
په تاسف سره چې په افغانستان کې دغه هم یو غټ لامل دی دلته ډېر لاملونه نور هم شته په حکومت کې دننه بعضې لاملونه دي لکه په خپله د کورنیو چارو په وزارت کې تر کومه حده چې زه په جریان کې امتحانونه دي د سرتیري نه نیولې تر جنراله دا ټول په دې انتظار کې سبا به دې ځای نه ایستاسم او سبا به نه یم نو دا هم لامل کیدای شي او بل دغه سیاسي شخړې واقعا یو مشکلات دی مشکلات په دا مناسب دلته اتفاق وجود نشته په سیاست کې اتفاق وجود نشته د حکومت سره همکاري خلک نه کوي سیاسي آزاد د دوی سره همکاري نه کوي هر سړی په خپل سري روان دی قمندانان د ولایاتو حتی ګواښونه کوي چې موږ څوک نشي شته کولی والی هم ګواښونه کوي سیاسي لانجې دي بنان دا ټول تاثیر غورځوي په امنیت او په ثبات باندې زه هیله مند یم چې د افغانستان ولس ټول یو اتفاق او یو اتحاد وکړي او دغه مشکلاتو نه افغانستان نه ووځي دا تنها په دې باندې هم نه کیږي چې بهرنۍ دنیا موږ سره ته بېګا کومک وکړي او موږ تیار ورته څملو او بېکاره خرو وشکوي هېڅ کار نه کوو زه هیله مند یم چې دغه چارواکي هم لاس په کار شي نور د خلکو اډوکو ته چاړه رسېدلې ده خلک ډېر
بېډوډۍ
هم نشي ورکولی کار هم نشي ورکولی
مننه دا راته وایي چې په داسې یو وضعیت کې چې حکومت وخت په وخت د سولې د خبرو په اړه ټینګار کوي او بیرته یې په مقابل کې د حکومت وسلوال مخالفان دغسې خونړۍ حملې کوي چې تلفات هم زیاتره ملکي وګړي او عام خلک وي د سولې راتلونکی تاسو څه ډول وینئ د سولې په اړه دا خبرې چې کیږي او د سولې په اړه بحثونه چې کیږي دې ته تاسو په دغسې یو وضعیت کې کوم نظر ګورئ کلن ځواب راکړئ
لن ځواب خو دا دی چې سوله یعنی د چا سره سوله هغه چا سره باید سوله وشي چې د افغانستان خلکو سره غواړي سوله وکړي حکومت هم اراده نه لري او مخالفین هم اراده د سوله نه لري اصلا اراده وجود نه لري تاسو وګورئ حکومت هره ورځ اعلان کوي مخالفینو ته چې تاسو وسلې په ځمکه کېږدئ د موږ اساسي قانون ومنئ هر څه موږ درته وایو هغه ومنئ موږ تاسو سره سوله کوو دا خو سوله نه ده دا په معنا د تسلیمي ده مخالفین یو جهاد دی یو سیستم دی هغه 15 کاله په افغانستان نوي سرنه حکومت کړی دی او اوس هم اوولس کاله شپاړس کاله کېږي عملا جنګ کوي نو که دا تا قانون اساسي منلی دی تا ټول مشکلات یې منلی نو دوی به جنګ ولې کوو سوله په دې صورت ممکنه ده چې د افغانستان هغه بېطرفه ولس مخور مشران علما جاهد علما دا پکې کښېني او میانجیګري وکړي د دواړو طرفونه هغه کسان انتخاب شي چې
مننه کوم مجاهد صاحب کور مو ودان موږ سره وخت په کمیدو دی ډیره زیاته مننه دوستانو محمد اګل مجاهد د افغانستان د سیاسي او امنیتي چارو کارپوه چې د نننۍ پیښې په بیلابیلو اړخونو یې خپل نظر څرګندوه تمیم اخکر د ازادي راډیو خبریال په هغه څلور لارې کې د صدارت په څلور لارې کې دی چې نن پکې دغه خونړۍ پیښه شوې وه اخکر صاحب له تاسو نه به داسې په لنډو ټکو واورو چې تاسو څه تازه جزئیات لرئ په سیمه کې دا اوس وضعیت څنګه دی ایا ټول ټپیان له ماتو ګډو راستل شوي دي سیمه اوس هم کلا بند ده مهرباني
بله سلام تاسو سیمه اوس هم کلا بند دي امنیتي ځواکونه په ساحه کې شتون لري او تر دا اوسه پورې هم خبرسنیو ته اجازه نه دي ورکول شوې تر څو ساحې دننه ولاړشي او تصویرونه وباسي دلیل لکه څنګه چې دلته ځینې امنیتي کسان چې دي موږ ته په ځواب کې وایي چې اوس هم ځینې دیوالونه چې لرول شوي دي ځینې ځایونه چې خراب شوي دي د دغه ساحې په مابین کې او اوس هم امکانات شته چې ځینې ټپي یا جسدونا دن تراتي او امنيتي ترافونا حتى في شاغو داغي تاهينا وباسي فر اغزا يكوريش المعلميش دا دير كشمي شعودنا نوو دا داتي اتشعودنا واتش دا استهديش شعقا بيهي دوخانونا و رسترانتونا و سولي خراب كوري دي ملاني مكتب ديواني نرولي دي او نمتر سان بمساحتا مي زلي برخي كي ألتا دي فوليو واكسين او نوو واكسينونا سانغو اغا هم چاكي ورطا غرطو ولي دي او ديري كسان تخشي مرفوب لاوشي دي
نو اخر سب دتاسو د تاسو هدف دا ده چې دا 14 د سخکاری چې ډیره درنه 14 شوې د زکه دا تاسو چې کوم سیمه یاد کړی دا خو د یو بل نه په خاسته ډیره فاصله واقع دي دا په دې معنی چې 14 دن کې مواد دومره زیات وو چې تر ډیر لری لری ساحو پورې ورانې او وجاړې را منځ کړې دي او د غلطه چې خلک وو او د غلطه چې دفترونه وو ټولو کې تلفات لرولې ډیر زیات مننه اخګر صاحب وخت را پسې را په کمی دود د تاسو نه مننه کوو پر روان خبرونه کې به بیا زموږ همکاران در سره په تماس کې خصوصا د دری برخي همکاران له تاسو به د سیمه تازه حال اخلي په کابل کې د ازادي رادیو د بیرو مشر حمید مومند د پیښې پاړه په کابل کې د سیاستوالو بهرنیو ډیپلوماټانو او همدارنګه د نورو چارواکو عکس العملونه څارلې دي همدا اوس را سره دي مومند صاحب تاسو نه به واورو چې د پیښې پاړه په کابل کې په ځانګړې توګه د بیلابیلو سیاسي لورو بهرنیو ډیپلوماټانو تاثر څه دی د هغوی عکس العمل څه دی هغوی څه وایي په دې اړه
نیو رپورټونو کې هم ورته اشاره شو زه به هم د افغان حکومت د مشرانو او په کابل کې د ځینو سفارتونو او له هیواد بهر ځینې خبرګونونه چې خودل شوي په هغه بعد باندې تاسو ته معلومات درکم د افغان حکومت مشرانو د شنبې د ورځې د خونړۍ حملې خبرګون کې هوټ سرګن کړی چې د تروریزم په خلاف مبارزې ته به پرته له کوم تفکیک نه دوام ورکړي د ارګمانی په بیان کې د ولسمشر اشرف غنی په حواله لیکلې ده چې تروریستي ډلې چې د تمویل او تجهیز ځای معلوم دی په داسې حملو سره د افغانستان د ثبات او حسین په وړاندې خنډ نه شي کېدای په بیان کې ویل شوی دی چې ولسمشر ټینګار کوي چې د نړۍ ټول هیوادونه له کوم تفکیک پرته دی د تروریزم د شومې پدیدې په وړاندې جدي مبارزه وکړي ځکه په بیان کې دې ته اشاره شوې ده چې د هیواد رئیس جمهور رئیس په ځینو نړیوالو او سیمه ییزو کنفرانسونو کې دې مسلې ته اشاره کړې ده چې د تروریزم ګواښ اوس نړیوال شوی دی او په وړاندې جدي مبارزه ته اړتیا ده همدارز اجرایي رئیس عبدالله ویلي چې د حمله مرتکبین به مجازات شي او پکار ده چې افغانان یو موټی توګه د تروریستانو په وړاندې ودرېږي او جدي مبارزه وکړي د ملي امنیت په چارو کې د ولسمشر صلاحکار حنیف اتمر هم د ټویټر په پیغام کې ویلي دي چې تروریستانو یو ځل بیا ثابته کړه چې د ملکیانو په وړاندې هیڅ ډول رحم نه لري د بهرنیو چارو وزیر صلاح الدین ربانی بیا په خپل ټویټر کې لیکلي دي چې دا د تروریستانو د جنایت د دوام یو بیلګه ده په کابل کې د امریکا سفیر جان باز په یو بیان کې ویلي دي چې د دې حملو د غندلو ترڅنګ د خپل هیواد په سازیتوب باندې د ډاډ ورکول غواړي چې امریکا به د یو سولمن او سوکاله افغانستان د رامنځته کولو لپاره د زړورو افغانانو او حکومت په خوا کې ولاړ وي په کابل کې د هند سفارت او په ورته وخت کې د هند بهرنیو چارو وزارت په جلا جلا پیغامونو کې د حمله خورا وحشیانه بلل ده او ویلي دي چې دا ډول حمله په هیڅ صورت توجه کېدای نه شي په بیان کې ویل شوی دی چې د هند حکومت او خلک د افغانانو ترڅنګ ولاړ دي او له افغانانو سره هر ډول مرسته ته چمتو دي په کابل کې د جرمني سفارت هم د ټویټر په دا حمله غندلې ده او ویلې ده چې جرمني د دې حمله د قربانانو ترڅنګ ولاړ دی په ټویټر کې ویل شوی دی چې تاوتریخوالې باید پای ته ورسول شي د برېټانیا د بهرنیو چارو وزارت د جنوبي آسیا او د ټولګټو هیوادونو په چارو کې مسول بورس جانسن بیا د ټویټر په پیغام کې ویلې ده چې د 14 د خبر په اوریدو ټکان خوړلې ده او د په وینا افغانان د سولې مستحق دي همدارس په افغانستان کې د امریکا پخوانی سفیر زلمی خلیلزاد هم له ازادي راډیو سره په خبرو کې دغه حمله غندلې ده او د افغانانو په سره خپل غم شریکی خودل زبل ان سپتمبر سره پر چکم پیغامونه موږ تر رسیدل هم دوم ردی. البته دغه پیغامونه لړۍ دوام لري او د هر شیبه په تیرې دو سره د نړۍ د بیلابلو هوادونو لخوا نوی نوی پیغامونه را رسیږي.
ډیر زیاته مننه حمید مومن. قدرمنو دوستانو ته زموږ غږ له ازادي راډیو ناوري په روانه نیم ساعته خبری مجله کې زموږ همکار سلطان محمد سرور در سره دی.